افغانستان کې ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو کس د اعدامېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خودولی په عام محضر کې اعدام شو. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه هم پرون د دغه اعدام په وړاندې غبرګون کې په عام محضر کې اعدامونه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف عمل وبالا او د هغو د درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو نو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم دغه اعدام زړه بوږنوونکی وباله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې دا ډول سزاوي سمدستي ودروي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د ننګرهار ولایت د ښاري ابتدایي محکمې لخوا د پریکړې له مخې په یولسو مجرمینو تعزیري سزاګانې عملي شوې دي. د پاکستان پوځ وايي په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دوه جلا شخړو بیلابیلو عملیاتو کې دولس وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې له مخې لیکلي چې څلور وسلوال پرون چهارشنبه د بلوچستان ایالت په کچ سیمه کې ووژل شول. بلوچستان کې دغه وسلوال مخالفان څو ورځې وروسته تر دې وژل کیږي چې وزن مرګ بریدګر په کوټه کې د ریل ګاډي په یو تمځای کې لږ تر لږه شپږشت کسان وژل او له شپېتو زیاتې ټپیان کړل. د بلوڅ بیلتون غوښتونکو یوې ډلې د بلوڅ ازادۍ غوښتونکي پوځ د دغه برید مسؤلیت اخیستی و. د پاکستان پوځ په یوه جلا خبر پڼه کې ویلي ځواکونو یې چهارشنبه په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر یوه پټنځای برید کړی چې په خبره یې اته وسلوال پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستان دننه د ګڼ شمېر بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یو کور د اسرائیل په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې ډاکترانو د وژل شوو ماشومانو عمرونه شپږ او له شپږو کلونو کم ښودلی دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې ترانګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې ده. پوځ ویلي په دې سیمو کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یوه تر روسي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوي دي. په عین حال کې د لبنان روغتیا وزارت وویل چې پرون چهارشنبه د بیروت په جنوب کې د هستوګنې پر یوې ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیاندی. امریکایي او پولندي چارواکو د پولند په شمال ریژیکو کې د توغندیو هغه دفاعي ځای پرانیست چې له اوږدې مودې تمه کې ده او روسیې ورسره مخالفت کړی و. د متحدو ایالتونو په تاسیساتو کې چې د ناتو د دفاع یوه برخه ده د سمندري ځواکونو د ایګس ایشور په نوم سیسټمونه ځای په ځای شوي چې کولی شي بالاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړیو مرحلو کې کشف تعقیب او ویجاړ کړي. په اروپا کې دا ډول لومړي تاسیسات په 2014 میلادي کال کې د ناتو په غړي رومانیا کې فعال شول. دغه اډه چې په 2009 میلادي کال کې اعلان شوه په لومړي سر کې د ایران د بلاستیکي توغندیو د ګواښونو په وړاندې د اروپا د خوندي کېدو په هدف پلان شوی وه. پولندي چارواکو په خپله خاوره کې د توغندیو د دفاعي سیستم ځای په ځای کېدل یو تاریخي اقدام بللی. خو روسیې چې له اوږدې مودې راهیسې هغه د خپل امنیت لپاره ګواښ بللی او په وړاندې مخالفت څرګند کړی پرون چهارشنبه وویل چې د دغې اډې پرانستل د برابرۍ د تضمین لپاره اقداماتو ته اړتیا لري. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دې هېواد د هوایي مدافع سیستم له هغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یویشت ویشتلي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د پنښه کولو لپاره کارول شوي وې. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسیې 8 نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړې شو چې د لارښود سیستم د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله شنډ شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونیسک څارنوالۍ بیا په یوه جلا اعلامیه کې ویلي په تېرو 24 ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیوچینکو په کلي کې د ځواکونو پر ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې نن سهار د دې هېواد هوایي دفاع د هوایی مدافع ځواکونو د کورسک او بلګرود سیمه په هوایی حریم کې د اوکراین دوه بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
دوستانو میکروفون ستاسو خبرونه ته مو داونه ز اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې د منی فصل په تمامېدو دی او په ځینو سیمو کې لا د مخه د ژمي سړه هوا پیل شوې ده او ځینې نورې ګرمې سیمې په راتلونکو څو اونیو کې د ژمي په تمه دي. ژمی یا د ژمي سړه هوا په افغانستان کې له مودو راهیسې د ژمي تیرول د عامو خلکو لپاره اسانه څه نه دي. دغه هیواد چې سهولتونه، اسانتیاوې، پاخه سرکونه، برق، برېښنا او نور هغه څه چې د ژمي پر مهال باندې خلک کولی شي وکاري، کورونه پرې تاوده کي، تګ راتګ پرې وکړي، په دې ټولو برخو کې له ستونزو سره مخ دی. ژمی پکې په ځانګړې توګه د ماشومانو عمر خوړلو افغانانو لپاره ستونزمن تمامېږي. بېلابېلې ستونزې په ژمي کې خلک تجربه کوي. د خوړو کمښت، د خوړو کمښت هغه څه چې په ژمي کې خلک نسبتا ډېر تجربه کوي، ځکه په مځکو واورې پرتې له مځکو څه نه ترلاسه کېږي، له څارویو او نه هم په دې خاطر چې ورشوګانې نه وي خلک ډېره تمه نشي لرلی، او همدارنګه د لارو د بندېدو له کبله په ځینو مواردو کې لویو بازارونو او مارکیټونو ته تګ راتګ کمیږي چې د خوړو د کمی سبب کیږي. د کور د کار خلک چې بیرون کار کوي هغه هم په کور کیږي، ځکه د ژمي له کبله په ځینو کارونو کې خنډ او ځنډ راځي، او په دې توګه عواید هم په ژمي کې عموما د خلکو کمیږي. د کورونو تودول بل یوه مسله ده چې که څه هم افغانان په دودیزه توګه په کلیوالي سیمو کې د لرګیو په بخاریو په تاوخانو او دې وسیلو باندې کورونه ګرموي، خو د سوند کافي موادو د نشتوالي له کبله دا موضوع هم ټکنی. البته دا چې مرکز ګرمي ولري، د برېښنا په وسیله کورونه ګرم کړي، د ګازو په وسیله ګرم کړي، دا په افغانستان کې په اکثریت سیمو کې دا سهولتونه نشته. په وروستیو کې چې غرونه، ونې او وچکالي راغلې ده، اقلیمي بدلونونه راغلي دي، سوند توکي نورم کم کړي. نورې ستونزې چې په ژمي کې ورسره عام خلک مخ کیږي، مخکې مې یادونه وکړه، هغه د لارې د بندېدو ستونزې دي. لارې خرابې دي او د ژمي د واورو له ورق سره لارې نورې هم خرابېږي، ترافیکي پېښې ورسره زیاتېږي او ځینو سیمو ته خو ګرد سره لارې بندېږي او تګ راتګ ورته ستونزمنېږي. عموما په افغانستان کې خلک تر ژمي مخکې په بیلابیلو سیمو کې د ژمي لپاره یو لړ چمتووالی نیسي. لرګي اخلي، یا لرګي وچوي، یا بوټي راټولوي تر څو په ژمي کې ورنه د کورونو د تودولو لپاره کار واخلي. په ښارونو کې خلک سکاره اخلي، نور داسې توکي اخلي چې په هغې باندې په ژمي کې خپل کورونه تاوده کړي. په وست که هم دا دود په ځینو سیمو کې کم شوی، خو پخوا په ګڼو خصوصا سړو سیمو کې ډیرو، د کابل په شمول، چې خلکو د ژمي لپاره لاندې کول، یا یې مخکې له مخکې یو پسه یو څاروی ساته چې په ژمي کې هغه لاندې کړي. لاندې تر ډیره پورې د دې لپاره نه و چې خلک د یو میلې یا ساتیرۍ لپاره کوي، بلکې په ژمي کې د خوړو د کمښت د پوره کولو لپاره یوه اړتیا وه چې بالاخره په یو دود بدل شوی و. او دغه دود هم اوس د اقتصادي کمزورۍ له کبله ګڼ خلک نشي پر ځای کولی او د له منځه تلو په حال کې دي. ګڼې نورې ستونزې هم شته چې خلک ورسره په ژمي کې مخ کیږي. د ټولو سترګې حکومتونو ته، د وخت حکومتونو ته، د وخت ادارو ته، او تر ډېره مرستندویه ادارو ته چې په ژمي کې د خلکو لاسنیوی وکړي. خپله خلک هم له یو بل سره په ژمي کې کومک کولی شي. موږ د ازادي رادیو دی واتس اپ په چینل کې چې تاسو هم کولای شئ ازادي رادیو ولټوي په واتس اپ چینلونو کې پیدا کی. ل یو شمیر اوریدونکو مو پوښتنه کړې و چې دوی د ژمي لپاره څه چمتووالی لري، د دوی په سیمه کې خلک څه چمتووالی لري. نو د دوی نمو ګڼ پیغامونه ترلاسه کړي، له ټولو مننه کوو چې موږ ته پیغامونه راوستول او له موږ سره یې خپل نظرونه شریک کړل. د څو اوریدونکو پیغامونه اورو او پیل د ماشومانو نه کوو، ځکه چې ماشومان په ژمي کې د ناروغیو او سړې هوا په وړاندې ډېره سي پذیره دي او ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري.
السلام علیکم عزت الله هغه جمیع د علم ورځ څخه مې ستاسو سره په اړه بیت کېم. ما ول ژمی خو را روان دی، موږ باید چمتووالی د ماشومانو پر برابر ونیسو، ځکه ماشومان هغه مدارس یا مکاتبو ته ځي. نو پر لار باندې تقریبا د افغانستان د نشتون اقتصاد د نشتون له وجې څخه هغه مکاتب 2 کیلومتره یا 3-4 کیلومتره لیرې دي د کور څخه. نو کله چې دوی سهار وختي چې خامخا یخ وي، نو باید دوی پر برابر باندې سم دم پوره چمتووالی ونیسو، ځکه دوی بیا مریض سي، صحت یې د دې وړ نه وي چې دوی سبق ووایو وایي. نو باید موږ چمتووالی د دې ونیسو چې کوچنیانو ته بوټ، هغه د سر خولې، کوټ، دا ټول شیان باید ورته آماده کړو چې زه دوی په تودوخه د صحت په جامو کې تم لاړ شي او خپل مکتب یا مدرسې ته هلته درس وکړي، زده کړه وکړي، بېرته خپل تر کوره پر روغ او جوړ راشي. نو دغه مې پیغام دی ټولو ته، باید دی تاسو دغه ته اولا پام دې ټولو.
سلامونه نیکی له احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او کارمندانو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ او د صحت جامې به پرتن لري. محمد نادر د کندهار ولایت تخته پل ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. حقیقتاً تاسو ډیر ښه موضوع انتخاب کړی ده او ډیر ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده. په افغانستان کې یو طرف ته بېوزلي ده او بل طرف ته د ژمي راتګ دی چې د ژمي په موسم کې ماشومان له ډیرو ستونزو سره مخ وي، بالخصوص هغه کورنۍ چې بېوزلي دی، دون امکانات او څه په نه لري چې د خپلو ماشومانو ژمي جامې یا د دوی ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. زه پر ټولو هغه والدینو چې د کورنۍ بالخصوص د کورنۍ مسؤلیت ور د غاړي پر ټولو دغه غږ کوم او دا پیغام ورته لرم، د دوی څخه دا غوښتنه لرم چې خپلو ماشومانو ته پاملرنه وکړي او د ژمي په دې یخ او سړه هوا کې د دوی ساتنه په صحیح توګه وکړي، در خپل وسه. او پر ټولو هغه ورونو او تجارانو دغه غږ کوم چې د بېوزلو لاسنیوي وکړي او دوی ته کوم څه چې د دوی په وس او توان کې هغه د دوی سره شریک کړي او د دغو بېوزلو لاسنیوي وکړي. ډېر مننه، تشکر. دغه زما پیغام دی، باید چې در هغه ورونو تجارانو ستاسو د راډیو د لارې ورسیږي چې زما غږ اوري. مننه، تشکر.
لا کندهار نه دا اوریدونکو مننه کوو چې د ماشومانو په خوندیتوب په ژمه کې ټینګار کړی او همدارنګه لا سوداګرو بډایو غوښتي وو چې د بیوزلو لاسنیوي وکړي په ژمه کې. ماشومان واقعا چې په ژمه کې ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري باید په تودو جامو کې وساتل شي، همدارنګه په لارا د تګ لپاره یا ښوونځي ته ځي یا نورو ځایونو ته ځي باید پټ ووسی او که ناروغان کېږي زر تر زره ډاکټر ته ورسول شي، ځکه چې تنفسي ناروغۍ په ځینو مواردو کې د ماشومانو لپاره ستونزمنېږي. وروسته د تاسو نور پیغامونه هم راخلئ او اوریدونکي راسره دی د تورسو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. ستړی مشي صاحب صاحب له کاپیسا نه، څنګه دی ژمی په کاپیسا کې پیل شوی که پیلېږي؟
او ورو دغه د ځینې سر دی، دغه د اولینې پیلې دي. موږ هم همدغې سرته هغه یو متوجه یو، دلته د صحیح خدمات هم نشته دي. ماشومان که کله زموږ مکتب ته ځي په مکتبو کې هم داسې ادارې نه دي چې مقصد په حال وي، په یا بیرون ته یا د شنه اسمان د لنجې دغه کوي. دې ته موږ باید متوجه خپل دولت مې څه متوجه توب وکړي او څه کورنیو سره همکاري وکړي، که نه ماشومان د مرضي نه وژغوري. او کله چې ونیسي نو دا سبا ورځ دا ټول هم هغه کېږي، ځکه دلته داسې خدمات نشته دي او دلته صحیح که هغه هم نشته دي داسې، که نه کلینیکونه چې او بل بل تا امکانات دا شنشتا چی دی ماشومان صحیح و ساتل شی و دا غیر
دی ماشومانو نا دی ماشومانو نا علاوه کورانه پا چه وضعیت کی دی پا دا غیر کم اسیما کی چه تایی چون را چمتو دی جمعی تا اقتصادی وضعیت
دا غیر مشکل کی دی کنه و ساکتر اخل کی دی کنه اکثر اخل کی دی محصد دا غیر سجمه را غیر بوتو خاص و بوتو مشکلات دی شنشتا کورونو کی محصد خل غریب دی خیر خدا دلتا یو سی امکانات با برابر شی دا منطقه دا خارات خوب یې هیڅ داسې مشکل کیږي کنه ځکه یو قیمتي د غربت ډېر د غربت لای نه نو ځان ته رسیدګي کول شي نو ماشومان سره
دا تغیر سیمه کې خلکو لاندې کول پوخا یا لاندې ساتل دغه وخت کې به پسونه مسونه یا سخوندر غوایا دا شیان پالل تر څو به وروسته چې ژمه پوښ
پوخا وخت خدا هغه وکړه هغه خو هغه وخت دغه لاندې کول چې امکانات نو د قصابي وو سپوخ څخه د بازارو کې مقصد په اختیالو کې دا هغه شیان دي دغه کوم کارونه چې هغه زمان ته تللي دي ټول خل بازار ته تللي دي خو به موږ غلګي د لوزلو مقصد هغه نو په دلته وړ کول او ژمي د پاره به موږ ډېر وړ کول او بیا به موږ لاندې کول اوس هغه شیان نشته دي خو مقصد بازار ته ارته تلاش دي بازار کې اوسې ته خو جامه پېچي دلته خو مشکل د پیسو دی چې نشته کاروبار نشته د مینه د کار نه هم ده
مننه کوم صافي صاحب
لا
مننه کوم
لا کاپیسانا کور دی آباد دی یو بل اوریدونکو پیغام تر ازو چې دی وای
السلام علیکم د ازادۍ رادیو محترمو کوونکو ستړي ماشي الله دې وکړي شپې ورځې مو په خیر راتېرې کړي د زابل سره احمد ګل غرنۍ خبره کوم زابل مرکز کلات دلته خو د بوټو نیستي نه خلک د یخنۍ سره مخامخ دي دلته په زابل کې خصوصا په ټول افغانستان کې خو بل خصوص په زابل کې بیا بالکل خلک د لوږې سره مخامخ دي د لوږې سره د لوږې سره مر کوي د یخ سره بالاخیر د پیوشي کې به پټ سي او داسې لوږه ده چې په سلو کورو کې دوه کوره ډوډۍ نه لري او په سلو کورو کې پنځه کوره بیا اوبه نه لري او د سرپنا ځایونه نه لري بوټي خو د یو چا هم نه دي په یاد یاره که درته ووایم چې تجار ته دغه هم بوټي نه دي په یاد خو د ډوډۍ په لټون پسې ټوله خلک ستړي دي ډوډۍ پیدا کېدل ډېره زیاته مشکله ده په دې صورت کې ډوډۍ مشکله ده سې نه په افغانستان کې کار ستاسې موږ کار وکړو موږ د مزدورۍ کار سې مزدوري وکړو داسې کار نشته او خارج ته مو تګ ډېر ګران ده سې خارج ته پسې ولاړ شو که چېرې خارج ته موږ ولاړ شو دلته مو د کور زاړه واړه کوچنیان ټوله د لوږې سره سمړه کېږي د یخه سره سمړه کېږي د ناروغۍ سره سمړه کېږي د کوره هم نسو وتی او کوم زموږ د افغانانو حاصلات چې دي هغه حاصلات که پخوا په پرتله باندې پخوا سي د یو شي من په زر افغانۍ و اوس هغه په دوه نیم سوه افغانۍ ده په دوه سوه افغانۍ ده او کوم محصولات چې بیا د خارج سوه موږ ته راځي لکه غوړي اوړه بوره چای پلمېټو او داسې نور د ضرورت سامان هغه د پخوا په پرتله دو چنده لوړ سوي دي نو د خلکو د لرګو او د بوټو ږغ تاسې مه کوئ د خلکو د ډوډۍ غم تاسې وخورئ پر دنیاوالو باندې باید ږغ وسي چې خلک د ډوډۍ د لوږې سه مړه دي د بوټو څه څوک نه مړ کېږي هغه به په یو خونه کې یا په یو کلتک کې یا په بلستن کې یا په یو کمباله کې په یو شي کې به پټ سي د لوږې او د تندې سره یو چم نه کېږي په خدای زه داسې خلک در شیم او ویډیوګانې هم در لیږم سی ماتی ویل دی زه هم شی په خدای کلرم ماتی ویل دی سی داسې ځای را پیدا که د پنځو کلو ماشوم موږ بیې ورکړو موږ ته دې روپۍ راکړې سي موږ دا ژمی په تېر کړو دلته داسې خلک ستا سي دغه سړي و ماته ویل دی دې سړي و ماته ویل دی سي زه یو کوچنی ماشوم د دوه کلو دا وتات ته یو بل چا ته راخرڅې کړي زه ډوډۍ پیدا کړم د بوټو غم چا نه ده اخیستی نه د بوټو غم د چا سره شته زه په خدای قسم درته کوم د دې سړي سره موږ جوړېدلې خو په وس باندې مو څه نشته خیر د یوه کورنۍ دوې کورنۍ ته به موږ به تکلیف وکړو موږ به ستړیاوې وکړو د خپلو کورو په څنګ کې بیا راسره واخلو خو نه دا ټول افغانان هم داسې
لا زابل ناوریدون کې وو چې ویلې د ژمي سړو سره به گزاره وشي خو په ګڼو سیمو کې ګڼ خلک بیروزګاری
للوګي سره مخ کړی دی او د خوړو لپاره څنګه لري. یو څو اوریدونکو را سره په ټلیفون کې دی، دوی ته ورزو بیر ته بیا تاسو پیغامونه تم را ګرځو بیربانی وکي څوک له کوم ځای خبرې کوي.
خاکسار للوې پکتیا
نه ستړی مش خاکسار سی په پکتیا کې ژمه پایل دی کنه؟
ژمه یو سنه څه پایل سوې ده، هوا یې خسوي ده، هوا سره سړه سوې ده، بس خلکو عادي ژمه کالی را برسېره کړی دي.
څنګه دی د خلکو چمتووالی دی پکتیا خواو ته؟ خلک څومره دغه ژمي ته آماده دي؟ لکه د خلکو اقتصادي وضعیت، ځکه په ژمي کې عموما ستونزې ډېریږي د خلکو.
وخت رښتیا د ستونزې خو دومره ډېرې دي. مثلا پکتیا یو غرنۍ منطقه ده، لرګي به مخکې دلته ډېر و، د سونتو کې به ډېر و، بس په هغو باندې دولت بندیز لګولی. یو خروار لرګي اتیا منه، مثلا په نه زره افغانۍ خروار ده، روغ لرګی چې اخلي په لس زره افغانۍ، په یو لس زره افغانۍ. د خلکو دو شیانو ته هېڅ وس نه رسېږي. خلک ډوډۍ پیدا کی، بل شی مای د کور لپاره ونیسي، ماشومانو ته کوټ شمپلان بوټان څه شی ورته رانیسي، نو لرګوی ته ودو شان ته خو هیڅ وس نه رسیږي.
د خلکو دغه اقتصادي بحران یا اقتصادي وضعیت چې تاسو یاد کړه، د نړیوالو ریپورتونو کې هم راځي چې ګڼ خلک نړیوالو مرستو ته اړتیا لري یا د دولتونو مرستو ته اړتیا لري، دا وضعیت څنګه دی؟ یعنی داسې خلک شته دی چې تاسو فکر کوئ چې په ژمي کې په کور کې کافي دومره پیسې نه لري، باید نړیوالې ادارې یا موسسې په سیمه کې ورسره مرسته وکړي؟
بېلکل بېلکل، داسې خلک موږ لیدلې دي. نن سهار مې ورته کتل، یو ماشومان یو مکتب ته روان و، باور وکړه دغه پلاستیکي بوټان په پښو و، دا داسې پری پری و، دا داسې سوري سوري و، یو قسم کوټونه اغوستي و، دا زنځیر نه بندېده. داسې یو په داسې یو وضعیت کې دي، نو وس نسته، د خلکو وضعیت ډېر سره خراب.
تاسو د لرګیو خبره وکړه، د لرګیو باندې څه ډول یو بندیز دی؟ کیدلی شي چې د لرګیو دی یا د ځنګلونو دی خوندیتوب په خاطر کم بندیزي کنه، بل څه ستونزه ده؟
نه نه، د ځنګلونو د خوندیتوب په خاطر باندې بندیز ده. په ټول افغانستان کې شنه ونه درخته دا به څوک نه وایي، که چا وویله د قومیت له لحاظ هم په هغه باندې بندیز، هغه د جریمه به پرې کوي. او داسې وچ لرګي واغه دا ډیر په سختي او په تکلیف باندې پیدا کیږي. څه کالې سیمه ګولیدل بغیر د دې سونتو کې د لرګي شیان هی دغه پټول وړ کې لا خلګو نس ورانی والا، هغه ټالو والا د کوم خلګو سي د لرګي شیان خرڅول، دو بیخی دا د خرچ او د خوراک دغه د خپل ځای د کرایي دا مصرف لانه سو پیدا کول.
مننه کوله تاسو نه د پکتیانا د اوریدونکو زنګ وهلې او کور ودانې ورته وایو. بل اوریدونکو ته ورزو ټلیفون کې را سره ده، مهرباني وکړئ څوک کوله کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، ته استاد ستول اوریدونکو او ملمانه ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. استاد د اینه اوریدونکو چې ته خدای زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
ستړی مشي تو حساب مونږ نن د زابل نمڅو پیغامونه لرو چې خلکو شکایت کړي دي. خیر ما خو مخکې وویل چې ژمی په افغانستان کې سختي، کله ورته خلک ډیر چمتوي کله کم چمتوي. څنګه دی په زابل کې به لام د منی پای، یعنی د ژمی هغه سړه څپه به نه وي پای؟
خو یې خو نشته صاحب، دلته هم خلک نور په دې تپو تلاش و تکل کې دي چې بوټي موږ په خپله پیدا کړي دي، موږ هلته خپل مځکه لرو، لا خپل مځکې زخم بوټي را وړي دي. دلته موږ پاسته بوټي ورته وایو، یعنې نو ګونګه بوټی نو یا ترخه ده یا ماخۍ نه ده، نو زموږ د سون پوکې دي. خو یخ شته، ورو ورو یخ کېږي، نو اوس هم تر پخوا د هوا ډېرې ګرمې شوې، نور کله به دا وخت ما په یاد کېږي. سوبه به ډېرې سخت چت تیخی کې دي، د پنډې ښې به و، خو تر اوسه پورې لا دلته په شاجوي کې اوبه نه دي یخۍ شوي. که یخۍ شوي هم داسې په یو کرونده و، په یو داسې ځای کې ولاړې اوبه ممکن، خو یخ شته، خو خلک د دې امادګي نه شي. نو لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل، خلک څه ناڅه د غربت او مسکنت سره مخامخ دي، خاصتاً هغه خلک چې کاروبار نه لري، یا په پخوا په حکومت کې کارونه درلودو، یا د تنخواوې وي یا د په عسکري کې و، دا خلک خواران له مشکلاتو سره مخ دي. او هغه خلک چې په خای کار وو او سیم کارونه ست پیدا کیږي. خو یو شی ډیر مهم ده، هغه داسې دي چې اکثر د وخت اور لګونې راځي، خلکو سندلې بله پرېږدي، مازدیګر په دوکان کې هغه یېرسي ساسي ورځي دوکانې سوی یا د برق شارټۍ راشي، نو ټول خلک باید له دېغه اور لګېدنې یا له سوزنې څخه ډېر ترس جدي احتیاط وکړي. کوچنیانو ته اور لګېتان ورنکي یا سندلې بلې پرېنږدي یا د ګاز بخاري
توخی صاحب دادی گاز و بخاری هم زیاتره خلق کله ناکله مونږه ریپورتونه لرو په ژمی کې خلق دی گاز و بخاری چی کاری یا اسکاره چی کاری اغا مونږ ورته چې په ساده اصطلاح کې وای چې گاز و سر نیولې وو یا د سکرو اغا دغه سپی کړی وو، دا خطرونه هم لی ورسره کنه په ژمی کې؟
بالکل، پر اوسه دوه درې کاله مخته خلق بس مشو اوبه پر گاز باندې ایښېدلې، د گاز پر بخاري باندې دا اوبه را ایښېدلې، بیا دا گاز سوی و، دا گاز چالان و، بس دې وزلي و. نو داسې هم پېښېږي، او کله کله داسې ایسي هوا په خونه کې منجمد وي سره بند وي، نو هم دا گیس لري یا لکه دا سکاره سي لري، نو احتیاط پکار ده. خو اوس انسانان ډېر صاحب زموږ په غرو کښې اوس بوټي داسې کښت شوي دي، داسې په ګرانه پیدا کېږي. هر کور چې پخوا مثلا 50 کاله 60 کاله مخته، اوس هغه کورنۍ 300 نفرو ته رسېدلي دي. نو دا هر سړی خونه غواړي، بوټی غواړي، اور غواړي. دا بوټي په غرو کښې هم اوس کم شوي دي، څه د وچکالۍ اثرات هم پرسته بل نفوس زیات ده. نو دلته اوس اکثره خلک دغه د بوده و د مالو د دغو قذوراتو څخه کار اخلي، که دغه هم نه وي یا جوز نه وي، بوټي خو بېخي نشته. سسکو زموږ په ولسوالي کښې بېخي بوټي نشته، جوزان را ځي او دغه د مالو مواد را ځي، دغه څخه خلک کار اخلي. او هغه خلک چې مستعد دي او وس لري، دغه خو نو د ګازو بخاري هم دلته ترکۍ بخاري دي را ځي، کولا کښې سوځي، یا اوس خلک په شمسیو باندې هم شان پخوي او تودوي، مثلا 12 دانې شمسی یا سولر و لمر ته وتړي، چې اوبه په راکاږي، خو اوبه راکاږي له هغه وروسته بیا بس شان پر پخېږي په ایټر باندې د برق په ذریعه. نو داسې خلک شته، خو خدای دې د مسکینانو د غریبانو چاره وکړي. او موسسات او خارجان باید د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د ایمان کومک وکړي، خاصتاً په دې ځینې کښې، په دې یخ کښې محتاج خلک شته، له هغو سره باید
مننه
کوي. امارت هم باید مستحقو خلکو ته د مرستې شان ورکړي، نه عمرو هغه خلکو ته چې هغو چاره وي. تشکر، مننه. کور ودان،
کور هم آباد، خدای هم سلامت لرئ. یو بل اورېدونکي ته هم ورځو، له دا هم اورو، بیا ستاسو پیغامونو ته راځو. مهرباني. څوک لکوم
باران دې وري چې ورېږي
آه
وې باران دې وري چې ورېږي، خو واوري دې نه وري چې لارې بندوي نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. ستړی مشي اتل صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. نو واوري خو د رښتیا هم خدای پاک د لارې د بندولو دپاره نه وري، خو ژمی چې وایي بې واورو مې ډېر ښه نه دی. ښه دا ده چې موږ او تاسو ورته یو څه چمتو واوسو. څنګه دی په هلمند کې، هغه سیمه کې چې ته اوسېږي، هوا څنګه ده اوس؟ منی به یې آخر؟
مننه، خدای پاک دې خوشحاله کړي. یو ځانګړی سلام هلمند ته وایم. ان لالا، په هلمند کښې خصوصا په دغه سیمه کښې چې زه اوسېږم، هوا څه نه څه سړه شوې ده. لکه جتوخي صاحب چې اشاره ورته وکړله، در بس خو نو داسې یخني نه ده زیاته شوې چې مثال موږ ووایو چې بېخي د چا پر تن باندې ژوبل وم کښې. در اوسه پورې داسې یخني نه ده ان لالا، خو معمولا دغه زموږ منطقه چې ده خصوصا دا چې موږ پکښې اوسېږو، ان لالا دلته ډېره بې درکه یخني. تېر کال هم موږ وکتله، مثال د خبرې وړ هم کال هم دلته بې درکه یخني وه. نو بې وزلې کورنۍ زیاتې دي، خدای پاک دې رحم باندې وکړي، خدای پاک دې زموږ حکومت ته وس طاقت ورکړي چې د دغو سره مرستې وکړي ان لالا. خو زه په خاصه توګه د خپلو تجارانو سره هم یوه غوښتنه لرم چې دا بې وزلو کسانو سره دوی مرسته وکړي، خصوصا په دا ژمي کښې، ځکه داسې کسان سه ان لالا چې د سون توکي نه لري، زدل تګردم په شاریاتو کې د کسان مالې دلې چې په شار کې د پلاستیکان ټولې مثال د زړه بوتونه او چپلې کې وداشان ټولې دا په دژنی کې مثال په بخاری کې سو دي دغه کار دی اخیر ګرمایش لپاره نو ماړه تجارانم په دې کې مسولې دي حکومت هم مسولې دي باید هم لاخ تر اوسه اندازې پورې کومه کو کې د یو د کورنوي سره
مننه په دې اړه باندې څو اوریدونکو موږ د پیغامونو پرې خېدی واقعاً چې کله چې یو اجتماعي سخت راځي هغه خلک چې لویدلې خلک چې وسینه لري هغه چې وسله دي کولای شي په ډیر واړه مرسته دی هغه پښون کې بدلون راولي چې مشکل سره مخ دي. اتل صاحب لتا سمنه کوو امدارنګ یو بل شی بم زد تاسو ته خبرو سره ور زیات کم چی زنی وختونه کولای شي چې زنی جامع چې په کور کې امدا سي پرتی یا هغه خلک چې وسله کوي توانی اقتصادي کوي نه غوندینه کاری کولای شي چې په بې وزله خلکو باندې ویشي یا بې وزله کسانو ته ورکی چی شمې پکې خطر شي. مننه کوو راځو یو څو پیغامونه چې اوریدونکو پرې خې دا اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اوروزګان ولایت چوری ولسوالۍ څخه مو سمیع الله تماس سره نیولی دی. نو زموږ د الحمدلله تر اوسه پرې خو بیا روانه ده سړه سوې خو بیا هم څه تغییرات راغلي دي او موږ د ژمي دپاره داسې تدابیر نیولي دي چې یو څه بوټي څه اندازه بوټي او څه خوراکي توکي مې آماده کړي دي. خو زموږ په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې هغه نه بوټي لري او نه خوراکي توکي آماده کړي دي. نو په تېر کال کې زموږ خلکو او ځایي کسانو ته ډېره اوبه ډېر تاوانونه ورسول چې تقریبا شاوخوا کې سلویش پنځوس کورونه تخریب کیا ونړول. دوه ماشومان پکې شهیدان شو. درې څلور ماشومان پکې شهیدان شو. د کورونو چتونه پر ولګېدل نو اکثره کورنۍ اوس هم بے کورونه پاتې دي. کورونه نه لري. مشکلات یې ډېر دي. بوټي نه لري. ځینې د سون توکي نه لري. نو انشاءالله امید لرو چې د افغانستان اسلامي امارت او سره اړوند موسسات به د هغو دپاره زمینه برابره کړي او کورنۍ به ورته جوړې کړي د ژمي تدابیر به ونیسي او د افغانستان سره همکاره موسسات ډبلیو پي او یا نورې موسسات هغه انشاءالله په پلان کې به ولري چې هغه کورنۍ ته چې خوړو ته لاسرسی نه لري خپل وظیفه په ښه شکل باندې ورسي او خلکو ته خواړه برابر کړي. بله مو ساتنو دغه زموږ د زرو دا جوړ کړي ستاسې او د ټولو خلکو د خوښۍ وړ وګرځېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ څخه پیغام ثبتوو. نو لکه څنګه چې تاسې نن یادونه کړې وه چې کوم تدابیر تاسې د ژمي دپاره لرئ یا کوم تدابیر کوم شرایط برابر دي مثلا د یخو د اتاق د ګرمېدو د کورو د ګرمېدو په اړه باندې. نو زموږ پر مونږ کې باندې خو یخ بیخي ډېر دی. نو خلک بېلابېلو ستونزو سره مخ دي ځکه چې دې کې بادان او غریبان خلک شته. نو بیا هم یو څه تدابیرو ته لري او څه انتظامات یې نیولي دي ځکه چې دلته خو واورې ډېرې کېږي په دغه غزني ولایت کې او دلته چې کوم کورونه تودېږي دا د توخانې له لارې ځکه د توخانې له لارې خونې تودېږي اتاقونه ګرمېږي بخاریو دا شی دا خلک نه لري ځکه چې لرګی او برقو دا شی نشته. نو وسلام په احترام ډېره ښه پوښتنه وم او د ازادي راډیو له دغسې معلوماتو خپرونو څخه ډېر راځي.
السلام علیکم. زما سلامونه هم د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته وایم. د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. مرجې ولسوالۍ کې تر اوسه پورې ژمي ته هیچا هم تدابیر نه دي نیولي. په تیرو جګړو کې د مرجې ولسوالۍ د اکثرو خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د دې لاسرسی نه لري چې خپل کورونه جوړ کړي. د یو خوا څخه داسې اوازې راځي چې په ژمي کې به سخت یخونه وي نو چې موږ د دې خلکو هلته ګورو نو د دو خلکو حال بیخی خراب دی، نو د حکومت څخه مداخله ده چې و دې ته پاملرنه وکړي.
وروره، زه د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند ښار بیخي مرده سوی دی. اګه سره کې د چرې چټلتو بیخي ډېر سوی. وروره، زما دغه د ښاروالۍ څخه دغه غوښتنه ده چې دا کثافاتو شی سره ټول کړي او هر ځای معنا دا کچردانې وشی ورته کښېږدي. وروره، زه محب الله احمد د هلمند ولایت څخه میډیکه درسره نیولې ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. پیغام د زابل ولایت نه درلېږم. رفیع الله یم. دغه کوم موسم چې د مني اوس مخ پر ختمېدو دی او ژمی را روان دی، په دې ژمي کې د اکثرو خلکو د خپل کور دپاره هغه مصارف که د خوړو وي، هغه مصارف که د سوځلو وي، هغه تیاروي. خو داسې خلک هم شته چې وس او دست یې نه وي، دونه اقتصاد نه یې برابر چې د هغو په واسطه سره دوی د ژمي د دا سړو شپو دپاره د سون توکي یا د خوراک توکي وپېري. والله زموږ په ولسوالۍ کې دغه راتغر په ولسوالۍ کې خو الحمدلله خلک ډېر ښه دي. د سون توکي ټوله له همدې ولسوالۍ له غرونو دښتو نه بوټي راټولون دي او لرګي سوځن دي. داسې خراب شانه سوځي لکه ټایرو ربړان، دا نه سوځي چې چاپېریال ته تاوان رسوي. او د خوړو له لحاظه هم که چېرې یو غریب و مسکین په علاقه کې یاد شي، خلک په دې شپو کې ډېر کوشش او ډېر لاسنیوی ورته کوي، خاصتا هغه خلک چې په ژمي کې دي له ډېر سخت اقتصادي مشکلاتو سره.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. کاسب خان بشارت یم، د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ سیمې تاسې سره اړیکه نیولې. خبره خدای شي ده، واقعا هم ژمی را روان دی. تودې جامې او بوټي او د سون توکي دا خو د چا په یاد. اوس داسې حالات را روان دي، سړی ګرد سره سر نه پخلاصېږي. فرض مثال ګراني وه اوج ته رسېدلې، د غوړو ډبه لس لیټره غوړې ډبه چې د مثال نه لیټره کې راځي، دا په 1500 افغانۍ دي. 1500 افغانۍ زیات کم په ډالر چې سره ووایي مثال 1500 ډالره کېږي. نو د یوه سړي روزانه روزمز چې دی هغه 1500 افغانۍ دي یا 1000 افغانۍ دي. نو هر شی تر دغه پورې قیاس کې وروره، اوس پر افغانان دي الله تعالی ورحمې شي. نور وخت نن سم ښه ژوند ولري، پر الله تعالی مسپاره.
د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه مو واورېدل. تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده. دا چې نور اورېدونکو هم موږ ته پیغامونه پرېښي دي، څو نور پیغامونه هم راخلو چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه د موږ یو شمېر اورېدونکو راستولي دي او په خپلو سیمو کې راته د ژمي په تړاو باندې ویلي، د خلکو د چمتووالي په اړه باندې ویلي او هلته د شتو ستونزو په اړه باندې خبرې کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه کوم د ازادي راډیو خپرونې نه ستا پیغام خپل واټساپ ته ورکړی ده. ولایت زابل ولسوالۍ خاک افغانه یم، پیغام درسره کوم. بله، هو ژمی خو راغی او خاک افغان ولسوالۍ غرنۍ سیمه ده او د ژمي امکانات ډېر پکې سخت دي. بعضې خلک بعضې اورېدونکي له ژمي سره کوم ستونزې سره لري، د هغو په باره کې کوم شی هم نه لري که کولی شي مرستې ته اړتیا دا خلک ډېر لري، خو که په ښه چټکې سره مرسته ورسره وسي نو ډېر به ښه وي. خپل هم بچې نه لرم، 15 مې کړي.
ټولو اورېدونکو ته سلام وایم. زما نوم دی احمد خیمت، د خوست ولایت څخه یم. دلته خو هوا ډېره سړه شوې ده، خو دلته مشکل دا دی چې زموږ خوست کې هوا ډېره حرفه شوې ده. ډېر ګردونه دي او ډېر خلک ناروغان دي. رادیو کې چې بارانونه وشي، د بارانو په تمه یې که باران ونه شي، هوا ډېره حرفه شوې ده. سړه هم لګېدلی دی خو سړه دي وي، خو چې هوا پاکه وي. هوا ډیر خراب ده نور بس الحمدلله په دې حال باندې شکر ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. افغانستان کې خو رښتیا هم زما ډیر سخت ده، خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، هیڅ کله نه د سون توکي نه خوراکي مواد لري، خلک غریبانان دي، بیخي له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکاران او اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیله وړاندې کوم، هیله د ټول به جوړ روغ یاست. دا چې ستاسو خپرونه مایکرون یا د ژمي پر رسیدو سره د سون د موادو نشتون ده، په دې خپرونه کې زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسیدونکی یم، لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي، کیدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر شي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. وروسته محمد یم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو د ژمي په رسېدو سره به خامخا څه مشکلات هر ځای، خو بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ مربوط دا مشکلات ډېر دي، ځکه چې سړکونه خراب دي، ولسوالۍ ته سړک خراب دی. کله چې د ژمي مخکې نو مشکلات ډېر وي، خصوصا د لارې او سړکونو په برابر باندې ډېر مشکلات وي. کریا ته خو بیخي رسېدګي نه کېږي، او ولسوالۍ ته تکلیف باندې دي، ځکه چې دا لار مشاهده هم سوې ده، خلکو لیدلې هم ده. نو زموږ د ولسوالۍ او د ولایت په سطحه باندې دا مشکلات کېدای شي راشي، او زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب خصوصي سړک، لوی سړک چې د فاریاب سره بادغیس وصلوي، دا سړک ډېر خراب دی، او نو د ژمي په وخت کې خو بیخي ستونزې مشکلات جوړوي، چې دې ته پاملرنه وکړي. او څه نور نه وي چې یو ریګ وي، داسې کې بس صحیح دی.
السلام علیکم ورحمت الله، غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سیمه کې هم داسې هوا ډېره تکلیف شوې، او خلک له د لرګیو او خوړو او کمپلو له ستونزو سره مخ دي.
غزنی، زابل او بادغیس په شمول دی یو شمیر ولایتونو څخه دی یو شمیر اوریدونکو پیغامونه و چې په خپل سیمه کې دی ژمی په درشل کې د ژمي لپاره د خلکو په چمتووالو شته ستونزو او ننګونو باندې خبرې کولې. یو اوریدونکي ته ورزو له ټلیفون نه دی راخلو، ستاسو پیغامونه را سره نورم شته، وروسته بیرته ورته راستنېږو. څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، محترم، د زابل ولایت شملزو ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ستړی مشي د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ نه، موږ د زابل د یو شمېر ولسوالیو نه ځینې پیغامونه درلودل چې ځینو اوریدونکو پکې د ژمي پر رسېدو سره او د امکاناتو د کموالي نه شکایت کوه. په شملزو کې وضعیت څنګه دی؟
په شملزو کې خو دغه یو وضعیت دی چې ورور یخ شروع شوی ده، داسې کم کم یخ شروع ده، ډېر زور یې لا نه ده کړی. دغه بوټ شیان خو زموږ دا شته، بوټ هم شته، د بوټو کمی نشته، تاوخانې په تودېږي، ښه ګزاره پکېږي. او دلته دا خوراکي توکي چې دي دونه ګران شوي دي چې بیخي وس نه ورسېږي. یوه بوشکه غوړي نه لیتره کې راځي، په لس لیتره یې ورکوي، دا به څلور زره کلدارې یوه لوټه ده. او زموږ د دغه ولسوالۍ د زابل او کندهار او غزنی او پکتیکا او میدان ښار دا خلک خو ټول پاکستان ته په خواستو ده، کولاکې بېکار کوي. اوس دغه لارې چې بندې شوي دي نو ډېر له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر بایډر باندې یو ځای لار نه کېږي، په غلا پیدا کړي هغه شته، تر ورځې طالب دی تر لمن ته کېږي، بېرته زراخش کې درې ورځې بندې کړی، څلورمه ورځ د کور دې ترې واخلي. نو خلق فاران لدیر سپول سر مخامخ کی دا بازی خلق دا بازی خواهد شکر الحمدلله گزاره کیجی و اکثریت خلق سیدی آقا دا پاکستان پا مزدره بینی گزاره و آقا لاری پر بندی شوی سرکان مخامدی وزمور سرک دا لسرادی بازار زنجر سر بیا دا سرغ رب بندی چوروال دا شوری و لسالی تا تداغ پرده خامده نو مرزان دا غر خطف تکلیپو دی زمی سی بارانون سی واوری سی رودون پا مخ دی نو موږ د افغانستان د اسلامي مرستې چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د لارې را خلاصي کې د دیوان په مرسته باندې خو به دوې میاشتې ګزاره وکړي پنځه ورځې خوشحالي ده چې موږ خپله روزانه سره ایلس موږ خپله بلچه سره ایلس موږ د اولاد نفقت خپله پیدا کولی شو که خدای کول انشاءالله خدای روزي راکوي
دغه لارې تاسو وایئ چې د پاکستان سره دا د ډیورنډ په کرخه باندې چې ځینې نقطې وي چې خلک ته نه تیریدل را تیریدل په دې کې چې دا سختي راغلې ده دغلته خلک ډیر متاثره کړي
و په دغه کې دای سختګر غلې د ورور غلار خو چې بیا غلار خو بندې شوی و زغلا لار شي د لغړې سره نه جوړه کې په لاس زره کندار بندې سره یاري د یاد شپې یا دروځي هغه د طالبان نه لکه وای ورور ته کې دا ته وې چې د پاکستان پوج خدا مسلمان ما ته راځي کیږي نو ته ما زه هغه ته کې کرام لري درې څلور وځي بندان کړي بیا مړ لکه ورور د غیر لاس تر ځنې سره نه شي مزدري نه ست خو اړ نه ست نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته دایل کوم چې موږ یو کار پیدا کی روزانه را پیدا کی موږ په مرسته نه خوشاله ته دا خوشاله چې موږ خپل داسې لاس خپل داسې وګړو خپل داسې
مننه کوله تاسو نه نن چې تقریبا د سلو په شاوخوا کې اوریدونکو به په همدې موضوع باندې موږ ته پیغامونه راستولي ټولو له بیکاری یا د عوایدو نشتوالی یوه اساسي ستونزه ګڼله که څه هم مثلا یو حافظ صاحب پیغام راستولی وویلې چې د خدای ستونزه نه لري او په سیمه کې هم ستونزه نشته خو کله چې یو سړی دنده ولري کار ولري پیسې ولري عواید ولري ښایي هغه ته دا ډېره ګرانه وي چې پوه شي هغه کسان چې کار او روزګار نه لري هغوی څنګه ژمی تېروي یا د خپل کور لګښتونه څنګه پوره کوي او ښایي ځینو خلکو ته ټول خلک داسې ښکاره شي چې ټول خلکو کار روان دی خو ګڼ خلک چې بېکاره شوي دي او دغسې پېښو یا د سرحدونو او لارو تړل کېدو مزدوري خرابه کړي یا پخواني دولت کې دندې درلودې هر څوک چې و په هره دنده چې کار کوه اوس بېکاره شوي دي دا خلک بېکاره دي عواید نه لري او کله چې عواید نه لري غربت او بېوزلي ورسره تړلې ده یو اوریدونکی بل راخلو مهرباني وکړي څوک او له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام افغان صاحب ستړی مشي
خیر جوړې په خیر
سلامت اوسې نو جلال آباد اواخه وی جلال آباد په ژمي کې ښه هوا لري د ننګرهار په ژمي کې ښه هوا لري داسې یو څه و کوم کتاب د پښتو لیکلی و
همیشه بهار ښه ښایسته هوا دی اوس خو وږی توپ کې ډېر دی زه پرون یو چېرته ناست وم چرګانو والا تر ناست وم یو ښځه راغی چرګانو والا ته یې وویلله چې دا پوشتکې مه خطا کوه دا ماته راکړه د دې نه زه غوړي وباسم خپل ماشومانو ته زه ترکاري پخوم نو دومره خلک مشت ګروان دي وږې تږې سره پوه شي کاروبار نشته غریبي نشته بس څوک ورته کار نه ورکوي ګراني ده یو بشکه غوړي لس لیتره یو څو ورځې مخکې شپږ سوه او شپېته روپۍ اوس یو زرو اتیا روپۍ دی یولس سوه روپۍ ده څوک وسه نه کېږي پوه شي نو اول زما د خوانه پوه شي زمونږ خپل هم وطن کېږي پوه شي یو پاکټ غوړي نه شو اخېستل دومره مشتې ګروان یو بل دا جمعه راغی ماشومان زمونږ کالي نه لري چپلقه نه لري هېڅ شیم نه لري بس کور نه مدرسه جوړه کړه د سامان مې هغه قیمت به سامان مې خرڅه کړه له څو موده مخکې بچو ته مې چای او بوره او غوړي واخېستله پوه شي اوس کور مدرسه دی نو مونږ دولت هم زمونږ مونږ کورې متوجه نه کوي معلولینو ته صحیح معاش هم نه ورکوي د کال شل زره اتل زره روپۍ ورکوي هغه زمونږ پوه شي نه بس کېږي نو مونږ به تر کله د خلکو خیراتو ته به کېنو پوه شي هغه نور دولت چې و مونږ ته شپېته زره افغانۍ را کوله معلولینو ښه ساتېر و ښه پوه شي چارو پردم کېدله نو اوس پوه شي نه معیب کار کولی شي او نه حقوق ورته ورکولی شي پوه شي ټول بېخي ګډوډ دي لکه بېخي نه یو کار کوی شي نه یو بار کوی شي نو ډېر سخت مشکلاتو سره مونږ مخکې یو دومره نظرونه مونږ ورکو دومره چغې وخو اوس په افغانستان کې د چا ساعت تیر دی د چا چې زوی خارج کې دی هغه خپل پلار ته ورونو ته پیسې لیږي، چا خاله زوی ته ورکوو، ماما زوی ته ورکوو، نور ته خو نه ورکوي، هر چا ته خو نه ورکوي. او وینه هغه خلکو ساتیر دی چې په دولت کې وظیفه کوي، پوه شوې؟ نور ټول ته به برباد دي لکه ما سره، پوه شوې؟ نو بیخي مشکلات سره مخ
یو. پاک دی د ټولو خلکو ستونزې حل کی. مننه کوو افغان صاحب په دې هیله باندې چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه مایوبینو ته یا معلولینو ته هغوی چې کار نشي کولی، روزګار نشي کولی او کورنۍ ور په غاړه دي، پرته له دې نه چې وکتل شي چې څه ډول مایوب دی، ولې معلول شوی دی، چیرته معلول شوی دی، له پیدایشي معلول دی که نه، وروسته په پیښو حادثو جګړو کې معلول شوی، خو معلول دی، د افغانستان دی او باید چې دولتونو دنده ده، د حکومتونو دنده ده، هم په مذهبي او دینی لحاظ باندې او هم په دغه د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې چې هغه کسان چې نشي کولی کار روزګار وکړي او عاید ولري کومک ورسره وشي او دولتونه ورسره مرسته وکړي. د اوریدونکو ټلیفوني تماسونه د یو څه وخت لپاره ځنډوو، ځکه چې هغه اوریدونکو چې پیغامونه راستولي دي هغوی هم همدغه مسلو ته اشاره کړي. د دوی څو پیغامونه اورو.
سلامونه او احترامات ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. د ځینو خو د رسېدو سره خو مشکلات ډېریږي، خصوصا د سیمو کې لکه ناوه ولسوالۍ، دلته سرکونه نسته، سرکونه خامه دي، مشکلات ډېر زیات وي. دلته چې د چا اقتصاد ښه وي، وار تر لمخه، تر یخ لازمې لمخه غنم برابروي او د سون مواد برابروي، لاندې کوي، غوښه وچوي، پسونه حلالوي، بیا غوښه وچوي د ځمي لپاره. اقتصاد چې د چا ضعیفه وي هغه خو بیا هم په مشکل کې وي. نو دلته هغه د پخوا رقم، پخوا کلو رقم دلته واورې نه کیږي، د واورې پر ځای بارانونه کیږي. مخکې چې به واورې وسوي په شپو شپو به پرتې وي، لارې به بندې وي، اوس هغه رقم نه ده، د واورې پر ځای بارانونه اوري.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاسد اللہ نورزی د هلمند ولایت گرمسل ولسوالی سره سره پاړی کیم. نو زمر ستونزه دغه ده، د زمر د سړک ډیر ستونزه ده، سړک مو ډیر خراب دی، موږ نو څه کولای چې خپل مریض پر وخت تر روغتون پورې ورسوو. نو اکثره وخت موټر ډیر په ستونزه کې روان وي، مسافر ډیر په تکلیف وي، او سړک چې ډیر سره خراب دی، د هوا ککړتیا هم ډیر رامنځته کړې ده. نو موږ د مشرانو سره دا هیله لرو چې دا موږ سړک ته ډیر ژر پاملرنه وکړي او موږ ته دغه زمینه برابره کړي دا موږ سړک جوړ شي. وسلام به احترام.
عبدالخالق هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سیمې تماس نیولی دی. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دغه ستونزه ده چې زموږ ولسوالۍ خو یو د اوبو سره ډیره مشکله ده، اوبه نشته، پکښې د اوبو ډیر پکښې کمی دی. او بله غوښتنه مو دغه ده چې دا زموږ سړکان او دا زموږ لارې په ژمي کې موږ ډیر ورسره ستونزمن یو، که یو مریض پیښ سي، یو بل داسې مشکل پیښ سي، موږ خپل مریض تر یو کلینیک او تر یو ځایه پورې نه سو رسولی. نو زموږ د عمارت څه دغه غوښتنه ده چې زموږ سره دې همکاري وکړي په دغه لار کې.
جوړ روغ بیا سلام پاک جوړ روغ ودرن. ما دا یو نظر دی، ورور سره کوم خلک وس لري یا شتمنی، هغه زاړه شیان چې کم نه دي سر پاتې، لکه ګرم پټو یا کوټ یا داسې نور څه ورسره وي، هغه دې دغسې نه ضایع کوي، د غریبانو له دې ورکې. نو دې سره غریبانو یو کار کوي. نو دا یو نظر لرم. پاک مجور را در السلام علیکم.
السلام علیکم. له پکتیکا ولایت زرغون شهر ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې. دلته خو زموږ چمتووالی چې دی دا تر ډېره حده کافي دی. دا د سون توکو لرګي چې دي، دا طالبانو په حکومت باندې مو غږ کوو چې دا خلاص کړي. دا ډېر خلک نه لري، نور د سون داسې مهم شیان نشته چې دا د پکتیکا ولایت وال ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کېږي. په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ ده چې دا د سون لرګي خلاص کړي، نور له دوی څخه موږ ډېر راضي یو، ډېره منندوی یو. دا یو کار کوسی مهرباني به د دوی لخوا تر ډېره حده موږ چمتووالی نیولی دی، خو دا
لرګه که خلاصې دا بغټه مهرباني وسلام.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای پاک ته چې جوړ او روغ بس. ما د پنشیر ولایت سره اړیکه نیولې ده. دلته پیلن 15 بجې شل بالا دی. اوس پیلن خبران شروع دی او ډېره سره سوی ده. ډېر یخ دی نو واورم سوی ده. هوا ډېره یخه ده.
له منصور د پکتیکا ولایت سره وزیر ولسوالۍ نه میسج درته پرېږدم. تاسو پروگرام دی ما ډیر خوشیږي او ډیر ټول پوری پروگرام ده او ډیر د خلکو لپاره ګټور ده. د زمي په اړه کې د افغانستان د خلکو سخت زیات مشکلات دي. سخت اقتصادي خراب ټول په تنفسي ناروغي باندې اخته یې. ځکه چې د سون توکي نه لري یا پلاستیک سوځي یا ټایرونه سوځي یا نور شیان سوځي هغه چاپیریال ته نقصان کوي او صحت هم نقصان کوي فضات هم نقصان کوي ارش ته نقصان کوي. نو موږ له چارواکو چې او له نړیوالو چې دا غوښتنه ده چې د افغانستان د خلکو په پوره معنا باندې لاسنیوی وکړي او همدردي ورسره وکړي او کومک ورسره وکړي. ستاسو په وعدو نه په عملي ډګر کې باید له دغو خلکو سره کومک وکړي د بشر دوستي له لحاظه ځکه چې اخر دا خو انسانان دي. دا خو مشکلات لري صحت لري کور لري بالبش لري له ټولو نړیوالو چې له ټولو خیریه بنسټونو چې مې دا غوښتنه ده چې د افغانستان له خلکو سره د زمي په موسم کې په پوره معنا باندې او په رښتینې معنا باندې د افغانستان له خلکو سره کومک وکړي ځکه چې دا خلک ډیر مستحق.
السلام علیکم. زما نوم حبیب الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د زمي پر رسیدو سره هوا وی سړې سوي دي. نن ورځ پکتیا کې هوا ډېره یخه ده ډېره سړه ده او د خلکو اقتصادي مشکلات هم زیات دي. لرګي هم قیامت دي. خروارې په 12,000 افغانۍ دي پکتیا کې. نو خلک سږکال به له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ سي د زمي پر رسیدو سره ځکه چې خلک اقتصادي مشکلات زیات لري. وس نه لري تر څو پورې ځان ته خواړه او نفقه پیدا کړي او لرګي خو نه لري خبره ده ډېر مشکلات دي.
السلام علیکم. مخدای دریم درمن ولایت ستر سره کینی چې مې خورا رسیدلې ده او د جمع پر رسیدو سره ډېر ستړي دی. وځل خلک ستړي څوک سرپناه نه لري د اسمان توکي نه لري او هم خواړه نه سره لري. هیله ورځم دا رسی مستعد دې خلک لاسنیوي وکي په ټول چارواکي باید دې خلک سره لاسنیوي وکي. نو هوا په ډېر سیمه کې سره خاصه وي ده د خلکو لاسنیوي د خلکو مرسته اړتیا او ضرورت تر لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد الله مدیم د هلمند ولایت نغالي ولسوالۍ نه. لکه څنګه چې تاسو وویل په راتلونکو څو میاشتو او هفتو کې دلته په افغانستان کې هوا سړیږي نو موږ هم تیارې ورته نیولې دي. خپل تر واسه پورې مو سنا څه بوټي ورته اماده کړي دي. دلته خو بوټي پیدا کېږي. هر سړی خپل په څکه باندې دغونه بوټي لري او دې تر څنګ د همسایګانو سره مو څه اندازه کومک کړی دی. نو د ټولو هېوادوالو څخه غواړو چې د همسایګانو سره خپل تر واسه پورې کومک وکړي ځکه چې بېوزله خلک شته او هغو باندې ژمی په سختۍ تېرېږي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. ریډیو کې سره جوړ به تاسو منصور له خوست ولایت نه د سره پاړی کې کیم. وروره ما دغه پیغام و چې یخ پر رسیدو د نلو طالبانو څخه موږ دا غوښتنه ده چې هغه افغانان چې بې وزله دي یتیمان دي او بې سرپرست دي نو دغه موضوع ته باید جدي پام وکړي او هر ډول ممکنه مرستې ورسره وکړي. مننه.
مایکروفون ستاسو خبرونه وای چې زینو اوریدونکو مخکې پیغامونه راستولي وو او زینو راته په خبرونه کې ټلیفونونه وکړل. ټولو مننه کوو. د خپل سیمو حالات راته وویل دا چې د هوا په سړېدو سره خلک څومره چمتو دي لکه مستونزو سره مخ کېدلی شي او څنګه کېدلی شي چې له یو بل سره مرسته وکړي. موږ له ټولو مننه کوو. د نن لپاره دا خبرونه پای ته رسوو. هر چیرته چې یې ژمنه وکړه.
تر سو باپ چل مل باندې قدم را سر کېږي. لاسونه باپ درو په پای قسم را سرگ دے د سپین خلی و تما تما مرشما آخر مدید سپین خلی و تما تما مرشما چه شرطی تحمل دی دردان غم را سرگی چه شرطی تحمل درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لاسو نہ باپ درو پا قسم را سرگ